السلام علیکم په افغانستان کې د سهار ام پین زبجې شوې د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هر کله کوم نن شنبه د 1403 هجری لمریز کال خبرګولی اجو ز شپږشتمه د 2023 میلادي کال د جون 15 ده مخکې د چره د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم په لید سات په خبرونو کو د طالبانو حکومت یو ځل بیا ټینګار کړی چې راتلونکي دوشنبه په ورځ باندې لوی اختر لومړی ورځ وي. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیگانه وخت په خپل ټویټر پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی څرنګه چې د ستر محکمې لخوا اعلان شوی په افغانستان کې باندې دوشنبه په ورځ د لوی اختر لومړی ورځ وي. هغه ویلي یو ځل بیا یادونه کوي چې نن شنبه د عرفه ورځ نه ده بلکې سبا یک شنبه د عرفه ورځ او دوشنبه به هم د لوی اختر لومړی ورځ وي. هغه زیاته کړی چې همدا شرعي حکم دی. په داسې حال کې چې د طالبانو حکومت راتلونکي دوشنبه په افغانستان کې د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلانوي، سعودي عربستان سبا یک شنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ اعلان کړې ده. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په داسې حال کې چې په نړۍ کې په میلیونونو خلک لوی اختر لمانځي، په افغانستان کې څه باندې 12 میلیون وګړي په دې نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي. د غیدارې پرون جمعه په خپل ایکس پانه په خوني ټویټر کې په یو ویډیو کې ویلي په افغانستان کې په هارو څلورو کسانو کې یو ماخام په وږي نس ویده کیږي. د کډوالۍ نړیوال سازمان تیره میاشت په یو راپور کې ویلي روان میلادي کال به په افغانستان کې تر نیمایي زیات وګړي، یعنی 3.5 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. د روغتیا نړیوال سازمان د هغو میلیونونو د طالبو کسانو مننه کړې چې د وینې په ورکولو سره د افغانانو پر روغتیا او هوساینه کې مرسته کړې ده. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون د جون میاشتې په 14 یا د وینې ورکولو نړیوالې ورځې په مناسبت په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې دا څرګندونې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د داوطلبو کسانو بې غرضه مرستې جون ژغوري، موږ ستاسو د ارزښتناکې ونډې او مرستې درناوی کوو. د سازمان په جلا مطلب کې ویلي خلک کولی شي د وینې په ورکولو سره د نورو خلکو ژوند وژغوري. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا یوازې یو ځل د وینې په ورکولو سره آن درې ژوند ژغورلی شي. د ملګرو ملتونو د ادارې له خلکو غوښتنه کړې چې وینه ورکړي او نور هم وهڅوي تر څو وینه ورکړي او ژوند وژغوري. د ایران د ولسمشر تر وخت مخکې ټاکنو یو کاندید وایي د بریالي کېدو په صورت کې به د ایران پولې د افغانانو پر مخ وتړي. مسعود پزشکیان چې په ایران کې د جون په 28 د ولسمشرۍ د روانو انتخاباتو له شپږو کاندیدانو دی پرون د خپلې پالیسۍ د اعلان په مهال دا څرګندونې وکړې. هغه ویلي که دغه ټاکنې وګټي د ایران د کورنیو چارو وزارت ته به دنده وسپاري چې سرحدونه په بشپړ ډول وتړي او ایران ته د نورو پناه غوښتونکو د ننوتلو مخه ونیسي. په نظر پوښتنو کې ویل شوي چې پزشکیان په دغه ټاکنو کې ښایي تر نورو مخکې وي او هغه ویلي له اروپایي هیوادونو سره به په ایران کې اوسنیو پناه غوښتونکو مسله تنظیم کړي چې دغه هیوادونه دا پناه غوښتونکي ومني. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنرۍ په خپل تازه راپور کې ویلي په ایران کې د ډیره افغان کډوالو شمیر 3 میلیونه 8 لک کسانو ته رسیږي. د ایران پخوانی ولسمشر ابراهیم رئیسی، د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان او یو شمیر نور چارواکي د می میاشتې په 9 د دوی د الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړه شول. په تاجکستان کې د اپوزیسیون یو غړی چې د پارلمان غړی هم و د حکومت د نسکورولو د توطیې د ادعا پر اساس پرون ونیول شو. د تاجکستان دولتي خبري اژانس خاور راپور ورکړی چې د پارلمان غړی سید جعفر عثمانزاده خپل مسؤلیت لاسه ورکړی او تر توقیف لاندې دی. د پخواني شوروي اتحاد له ړنګېدو وروسته د روسیې متحده هیواد تاجکستان د امام علي رحمان لخوا رهبري کېږي. د خبر اژانس راپور له مخې عثمانزاده د لوی څارنوالي د درخواست پر اساس نیول شوی دی. د پارلمان دغه غړی چې مخکې د ولسمشرۍ ټاکنو ته هم کاندید شوی و د تاجکستان په ولسي جرګه کې د ډیموکراتیک ګوند یوازنی غړی دی. پر دې جرګه د ولسمشر امام علي رحمان ګوند حاکم دی. ټاکل شوی د امریکا د متحدو ایالتونو د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه سلاکار آموس هوخشتیان د دوشنبه پورې اسرائیل ته سفر وکړي. د بحث وکړي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ د تازه شخړو مخه ونیسي چې دا شخړه په یو جګړه بدله نشي. د امریکا اکسیوس خبری شبکې پرون جمعه د دو اسرائیلي چارواکو په وینا چې نمونه نه دی اخیستل شوی دا راپور ورکړ. په عین حال کې په غزه کې د اسرائیل پوځي عملیات دوام لري او د غزې په جنوبي ښار رفح کې لا هم د پوځي عملیاتو د دوام راپورونه ورکړل شوي دي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. وړاندې پراپورونو کې به واورئ چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې د تېرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی تر اوسه سم نه دی شوی. د پکتیا په دیارلسو ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یا نوسف یونیسف مالی ملاتړ د اتلسو ښوونځیو لپاره ودانۍ اساسي جوړیږي چې د سیمې اوسیدونکي هم خوښ دي.
کله به چې بارانونو خټې به وي دوی به نسو رسدګي نسوی کولای چې اسمانونه شنو نو دوړې به وي توپانونه وو.
د اولمپیک نړیوال کمیټې اعلان کړی چې د پاریس په سګنیو اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان یوه شپږکسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. په کندهار کې څاروي پلورونکي وایي وچکالۍ او حیواني خوراکي موادو د بیې د زیاتوالي له امله خپل مالونه په ارزانه بیه پلوري.
دا کم په شپېتو په اویا زره په دغه بیه مسمت پیسې نه را جوړي خپل په تاوان خرڅوو.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او مشرانو پرون وویل چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبري ټولګه
ملګری ملتونه وايي په افغانستان کې د تیرې میاشتې د سیلاب ځپلو بشپړ لاسنیوی نه ده شوی او دوی له ډول ډول ستونزو کړیږي. کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنرې یو چارواکي ازادي راډیو ته ویلي سیلابونو تر ټولو زیات هغه کورنۍ زیانمنې کړي چې تازه لګونډي وي ودونه افغانستان ته ستنې شوی دي. د غوي ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال شمال لویدیز او لویدیز ولایتونو د سخت اورښتونو شاهدانو چې ویل کېږي سلګونو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې او پر دې سربیره دغه راس خلکو ته ډیر مالي زیانونه هم اړول شوي دي.
د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمشنري وایي په افغانستان کې لا هم سیلاب ځپلې کورنۍ د تیرې میاشتې د سیلابونو له زیانونو نه دي راوتلي. د دې ادارې په وینا په ځنګړي ډول داخلي بې ځای سوې او هغه کورنۍ زیاتې زیانمنې سوې چې تازه له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته ستنې سوې دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمشنري د افغانستان د څنګ مرستیال ویان فرامرز برزین له ازادي راډیو سره په خبري کې وویل اکثره دغه کورنۍ د سرپناه له نشټوالي کړیږي.
از جمله متاثر شدگی ها به جا شده داخلی و کسایی که
در اغزمنو شوی و پردله که داخلی بزای شوی و هر کسان شامل دی چه تازه لگوانده و هوادون راستان شوی دی دا محل ارتیاوی خورا زیادی دی و خلق در سرپناه و دستوگن لپاره دی و مناسب زی لستون در سرمخامخ دی.
د غوی یا ساور له یوشتمې د افغانستان ختیځ شمال شمال ختیځ شمال لویدیځ او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان وو چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله او سخت مالی زیانونه واړول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري پرون جمعه په یو راپور کې ویلي د تیرې میاشتې د سیلابونو په نتیجه کې 324 کسان مړه او 10000 کورونه یا بشپړ یا څه ناڅه تخریب شوي دي، خو ګومان کېږي واقعي شمیر شایي تر دې زیات وي. په دغو سیلابونو کې د خلکو په زرګونو څاروي هم تلف شوي او کرنیزې ځمکې هم ویجاړې شوي چې د میلیونونو بېوزلو کسانو اقتصادي ستونزې لا زیاتې کړې دي. په وروستیو سیلابونو کې د افغانستان تر نیمایي زیاته برخه اغیزمنه شوې او لا هم د خلکو دغه زیانونه جبران شوي نه دي. باختر خبری آژانس چې د طالبانو په کنټرول کې دی پرون غور ولایت ته د دوی د ریاست الوزرا د اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر د سفر خبر ورکړی چې هلته د سیلاب ځپلو مرسته وکړي، خو په راپور کې نه دی ویل شوي چې له سیلاب ځپلو سره څه ډول او کومې مرستې شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنري په خپل پرونی راپور کې ویلي د تیرې میاشتې سیلابونو کرنیزې ځمکې عام بنسټونه لکه سړکونه پلونه پلچکونه روغتیایي مرکزونه د اوبو سیستمونه ښوونځي او نور تاسیسات هم ویجاړ یا زیانمن کړي دي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د ملګرو ملتونو یو چارواکی وایي د طالبانو لخوا نیول شوی امریکایي راین کاربرت بیړنۍ روغتیایي پاملرنې ته اړتیا لري. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو غیر انساني او لسپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی اندېښنه څرګندوي چې د بشري مرستو رسوونکی د امریکایي د نه جبرانېدونکي زیانونو اند مرګ له ګواښ سره مخ دی. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو یوې ځانګړې راپور ورکوونکې خبرداري ورکړی چې رایان کوربټ هغه امریکایي چې له 2 کلونو راهیسې د طالبانو په بند کې دی، روغتیایي خدمتونو ته د نه لاسرسي له امله د نه جبرانېدونکو زیانونو او آن د مرګ له ګواښ سره مخامخ دی. د شکنجې او نورو ظالمانه مجازاتو، غیر انساني او سپکاوي ډک چلند په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړې راپور ورکوونکې ایلیس جیل اډواردز د پنشن می پورس په یو بیان کې اندېښنه ښودلې چې کوربټ له ګڼو روغتیایي ستونزو سره مخ دی او سمدستي روغتیایي پاملرنې او مراقبت ته اړتیا لري. اغلی اډواردز زیاته کړې چې د دغه امریکایي روغتیایي حالت په زندان کې ډیر خراب دی او څو ځله یې د ځان وژنې او ځان ځورونې نیت کړی دی. د ملګرو ملتونو دغه ځانګړې استازي د دې په څرګندولو سره چې د بشري مرستو د یاد رسوونکي د توقیف شرایط په بشپړه توګه نامناسب او له نړیوالو معیارونو سره برابر نه دي او له طالبانو یې غوښتي چې له ځنډ پرته په ملکي روغتون کې د رایان کوربټ درملنه وکړي. د اغلی اډواردز په وینا، طالبان کوربټ په وړو وړو کوټو کې چې لمر نه ورسیږي 24 ساعته د ورځې د ځمکې لاندې ساتي. هغه یوازې کله ناکله د لنډو لیدنو او حمام لپاره ایستل کیږي، تل د وسلوالو ساتونکو تر څارنې لاندې وي. هغې دا هم ویلي چې رایان کوربټ اغېزمنې حقوقي مرستې ته لاسرسی نه لري او له خپلې کورنۍ سره یې تر اوسه ډېرې کمې ټلیفوني اړیکې لرلې. دا په داسې حال کې ده چې د بشري حقونو یو شمېر فعالان او د نړیوالو اړیکو پوهان روغتیایي خدمتونو ته د نوموړي نه لاسرسی او له کورنۍ سره د تماس نشتوالی له بشري حقونو څخه سرغړونه بولي او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د نوموړي د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسون پخوانی او د رواداری په نوم د بشري حقونو د سازمان اوسنی مشر شهرزاد اکبر ازادي راډیو ته وویل،
نړیوالو قوانینو او دینی لارښوونو کې واضح شوی او روښانه ده چې ناوړه چلند انساني کرامت ته سپکاوی، روغتیایي خدمتونو ته د لاسرسي نشټوالی، د کورنیو د لیدلو د اجازه نشټوالی ټول د بشري حقونو څخه سرغړونه ده. په رواداري کې موږ له دوی سره خبرې وکړې، پر دوی مو مستندونه جوړ کړل. له بده مرغه د طالبانو په زندانونو کې حالت ډیر وحشتناک دی.
خو د نړیوالو او حقوقي چارو په حکمت الله حکمت په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د رایان کوربټ پر وړاندې کوم جرم نه دی ثابت شوی.
د ازادي راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راډیو څلور ساعت
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او مشرانو پرون ویل چې د فلسطیني کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې ته باید اجازه ورکړي چې له خنډ پرته په غزه کې فعالیت وکړي. دا هغه اداره ده چې په اسرائیل او د حماس له برید سره په همکاري تړون شوی و. نور حال په دې رپورټ کې
د نړۍ د لویو صنعتي هیوادونو یا جی او رهبرانو ویلي د یو منله چې مهمه ده فلسطینی بی ځای سویو ته د مرستو رسولو په خاطر د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګری ملتونو اداره او د ملګری ملتونو نور اړوند مرستندوی بنسټونه یا شبکې له خند پرته وکولای شي د اړتیا وړ مرستې وویشي او خپل چارې په سمه توګه پر مخ بوزي. د دغه هیوادونو رهبرانو له ټولو لوري غوښتنه کړې چې د بشري مرستو رسولو لپاره لارې سم د لاسه پرانیزي چې دغه مرستې په غزه کې اړو کسانو په ځنګړي ډول شوزو او ماشومانو ته ورسول سي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو یا جی او د سرمشریزي د پای په اعلامیه کې راغلي د نړیوالو او بشري قوانینو پر اساس د رفح په ګډون د ټولو مزکنوي دروازو لاري د هر ډول بشري مرستو په وړاندې د بشپړې چټکه او خوندي زميني برابرول یو بشپړ لومړیتوب دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو اداره یا یو ان ار ډبلیو ای د فلسطینی کډوالو د لاسنیوي د چارو مسؤوله ده او تقریبا غزې ته ټول مرستې همغږي کوي. اسرائیل په جنوري میاشت کې دغه اداره تورونه کړې چې ګڼ کارکونکي پر اسرائیل د حماس ډلې د اکتوبر د 8 په حمله کې داخل وو. له هغې راهیسې دغه اداره چې په غزه کې 15,000 کارکوونکي لري له بحران سره مخامخ شوه، ځکه ګڼو هیوادونو ورسره مالي مرسته بنده کړه. د اسرائیل تر دغه تورونو وروسته د نورو هیوادونو ترڅنګ د امریکا متحده ایالاتونو هم چې دغه ادارې له عمده تمویلونکو ګڼل کیږي خپل مالی مرسته بند کړه او له دې سره په غزه کې د بشري مرستو رسول له خطر سره مخامخ شول. خو پورستیو کې ځینو هیوادونو د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې تمویل بیرته پیل کړی دی. د فلسطینی کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ادارې په باب په یو بې پرې ارزونه کې چې د فرانسې د بهرنیو چارو پخوانی وزیر کاترین کولونا یې مشري کوله څرګنده شوه چې د دې ادارې په بې طرفۍ کې ځینې ستونزې وي، خو د ارزونې له مخې داسې اسناد او شواهد ونه موندل شول چې وکولی سي د اسرائیل تور ثابت کړي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو د اعلامیې په مسوده کې په غزه کې د حماس ډلې او اسرائیل په جګړه کې د ملکیانو د ډیرو مرګ ژوبلو په باب هم اندېښنه شول سوې ده. دغه جګړه اتمې میاشتې ته رسېدلې او لا یې هم د پای ته رسېدو کوم څرک نه تر سترګو کیږي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه توندلارې ډله حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د نړۍ د او لویو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې یو اربیا په غزه کې د اوربند پر ټینګښت او د يرغمل سویو د خلاصون غوښتنه کړې ده.
یو خیریه بنسټ وایي د سودان په دارفور کې د روانې جګړې له کبله څه باندې 260 کسان وژل شوي. له نږدې یو کال راهیسې د چټک ملاتړ ځواکونو او دولتي ځواکونو ترمنځ د جګړې له کبله د دارفور الفاشر ښار د جګړې عمده ساحه وه. د سودان پوځ د پخواني مرستیال قومندان محمد همدان د قلو په مشرۍ د چټک ملاتړ له ځواکونو سره په جګړه د الفاشر ښار سودان ته چې له قحطۍ سره مخامخ دی د بشري مرستو رسولو لپاره مهم دی، خو له دې څه باندې وی میاشت پکې جګړې سخت شوې دي. د بیپولی ډاکټرانو ټولنې پرون جمعه ویل په الفاشر کې د روانې جګړې له کبله لږ تر لږه 216 کسان وژل شوي او 1403 نور ټپیان دي. د اروپا د فوټبال لیګ په لومړۍ لوبه کې جرمني د سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ چې پرون د جرمني په مونشن ښار کې ترسره شوه کوربه لوبډلې 15-1 په وړاندې سکاتلند ته ماتې ورکړه. دغه لیګ چې د 40 اروپایي هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي لوبډلې په شپږو ګروپونو ویشل شوې دي. نن به درې سیالۍ ترسره شي چې لومړۍ لوبه به د هنګري او سویس، دویمه به د هسپانیا او کرویشیا او درېمه به د ایټالیا او البانیا د لوبډلو ترمنځ وي.
لا خبرونو ور اخوا
د اولمپیک نړیوال کمیټې IOC اعلان کړی چې د پاریس په سګنۍ اولمپیکي لوبو کې به د افغانستان شپږکسیزه ډله چې ښځې او نارینه پکې شامل دي ګډون وکړي. دا کمیټه وایي په دې سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې په منډې او بایسکل چلولو په برخه کې ګډون وکړي. د دې شپږکسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې یا IOC اعلان کړی چې د افغانستان په استازیتوب په درې ښځې او درې نارینه په پاریس کې د 2024 کال اولمپیکي سیالیو کې ګډون وکړي. د دې شپږکسیز ټیم ټول غړي له هغو ورزشکارانو غوره شوي چې له افغانستانه بهر ژوند کوي. د دغې کمیټې د معلوماتو له مخې په دې اولمپیکي سیالیو کې به نارینه ورزشکاران د منډې، لامبو او جودو او افغان ښځینه ورزشکارانې به د منډې او بایسکل چلونې په برخه کې ګډون وکړي. دغه کمیټه چې په 2021 کال کې د طالبانو له بیا واکمنېدو او د دوی د حکومت لخوا د نجونو پر ورزش له بندیز وروسته دغه پریکړه وکړه، ټینګار کوي چې افغانستان به د پاریس اولمپیک سیالیو ته له داسې ترکیب سره ورشي چې جنسیتي برابري پکې څرګند او متوازن وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې ویان مارک ادامز د پنجشنبې په ورځ په یو خبري غونډه کې په دې اړه وویل:
دا د هغو دوامدارو هڅو پایله ده چې د اولمپیک نړیوالې کمیټې په تیرو څو کلونو کې د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې سره چې د IOC لخوا په رسمیت پیژندل شوی تر سره کړي څو ډاټ تر لاسه شي چې خزینه ورزشکاران په لوبه کې ګډون وکړي.
د اولمپیک نړیوالې کمیټې دغه شان زیاته کړې چې د پاریس په اولمپیکي سیالیو کې به د طالبانو حکومت هیڅ چارواکی او استازی د ګډون اجازه ترلاسه نه کړي. تیره میاشت د طالبانو حکومت د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست سره مدغم کړه چې لامل یې ظاهرا تشکیلاتي پرسوب او د لوړو لګښتونو مخنیوي او دغه شان په کار کې اغیزمنتیا ښودل شوی وه. په جلا وطنۍ کې د اولمپیک د ملي کمیټې د سکرتر جنرال یونس پوپلزی د معلوماتو له مخې چې له ازادي راډیو سره یې په لیکلي پیغام کې شریک کړي، کیمیا یوسفی د ګوانډي، فریبه هاشمی او یلدوز هاشمی د بایسکل چلولو، فهیم انوری په لامبو، شاه محمود نورزای په منډه او محمد سمیم به د جودو په برخه کې د 2024 کال په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. IOC یونس پوپلزای او دغه کمیټې یو شمیر نور چارواکي په رسمیت پیژني. د لامبو برخې ورزشکار فهیم انوری چې ټاکل شوی د 2024 کال د پاریس اولمپیک سیالیو کې ګډون وکړي، ازادي راډیو ته وویل چې په لږو امکاناتو سره د غوسیالیو ته چمتووالی نیولی دی. هغه وایي چې د افغانستان له سقوط وروسته جرمني ته کډوال شو او اوس په اولمپیک سیالیو کې د افغانستان استازیتوب کوي.
ډیری هیوادونه خپل ټیمونه انتخابوي او پرې پانګونه کوي څو په سیالیو کې ښې پایلو ته ورسیږي، خو زموږ لپاره د کډوالۍ ستونزې او بدلونونه شته چې زموږ په تمرین کې وقفه رامنځته کړي، خو په هر حال موږ خپل پروګرام او موخې تعقیب کړي.
د منډې وهلو برخې ورزشکار شاه محمود نورزای وایي چې له دریو کلونو راهیسې په ایران کې تمرین کوي. هغه ازادي راډیو ته وویل
کابو درې کاله کېږي چې تمرین کوم. د پاریس لوبو ته مې ښه چمتووالی نیولی. له دې مخکې مې په سیالیو کې ګډون کړی و او د افغانستان ریکارډ مې ښه کړ چې 10 ثانیې او 43 د ثانیې سلمه زما په نوم ثبت شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د اولمپیک نه نړیوالې کمیټې یا IOC غوښتي وو چې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر ورزش د بندیزونو له امله دي د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه تحریم کړي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې تر دې مخکې ویلي وو چې د افغانستان د اولمپیک له ملي کمیټې سره په خبرو بوخت دی څو د نجونو پر ورزش او حقونو بندیزونه لرې کړي. د 2024 کال د اولمپیک سیالۍ په 2 جولای 2024 څخه د اګست 13 پورې او ورپسې د پارا اولمپیک لوبې د اګست 12 څخه د سپتمبر 13 پورې د فرانسې په پلازمینه پاریس کې ترسره شي.
په د پکتیا په دیارلس ولسوالیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجې صندوق یا یونیسف په مالي ملاتړ اتلس ښوونځیو لپاره اساسي ودانۍ جوړیږي. د دې سیمې یو شمېر اوسیدونکي هم دې ته خوښ دي او وایي چې په دغو ښوونځیو کې د ودانیو د نشتوالي له امله زده کوونکي له ډېرو ستونزو سره مخ دي. نور حالید نجیب الله خیل راپور کې
په پکتیا ولایت کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یا یونیسف په مالی مرسته اتل سخونځیو ته چې سرپناه لري د ودانیو د جوړولو کارونه پیل شول. د خونځیو د ودانیو کار د مرکز ګردیز اړوند د ابراهیم خیل د لومړني خونځي لپاره د نوي ودانۍ د بنسټ ډبرې پوکي خودو پیل شو. د پوهنې رئیس عبدالقیوم فاروقی په دې تړاو د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته وویل
یونیسف موسسې په مالی لګښت پکتیا ولایت په 1216 کې به اتل مکاتب په اساسي ډول باندې جوړیږي. تقریبا 225 میلیون افغانۍ مصرف پر باندې راځي. سی یو نندغه مثال د سید ابراهیم خیل ابتدایي کوونځي د تعمیر افتتاح او مو تاسو یې د بنیادو د بنسټ په برخه
د مرکز ګردیز اړوند ابراهیم خیل اوسیدونکي په یاد سیمه کې د خوانځي پر ودانۍ د کار پیل دوته خوخت یو غوښتنه کوي چې خوانځي د پاره د ودانۍ په ګډون دي زده کوونکو ته هغه ټول امکانات برابر شي چې خوانیز بهیر کې بیړنۍ اړتیا ده. د یاد سیمه دوه تنه اوسیدونکو عبدالله او احمد شاه احمدی ویل
کله به چې باران نو خټي به وي دوی به نسو رسیدګي نسوي کولای چې اسمان نشنو نو دوړي به وي توپانونه وو دوی هلته نسوي راتلای کوچني ماشومان دي. په آینده کې موږ له دوی نه دا غواړو چې استادان ورکي کتابونه او خپل هغه ماغه ورکي سامان چې دوی خپل کار مخته په بوځي.
دلته ستونزې مشکلات نور هم ډیر زیات ده. ابراهیم خیل هغه مرکزی لیسا تقریبا 600 دی که اوسه و شاگردان لري. ګردیز او غزنی په عمومي سړک باندې قرار لري. هغه ته هاته تاوسی هغه ته تعمیرونه جوړ سي دا به ډیر خي.
بلوري ته د ودانیزو شرکتونو فنی انجینران هم ډاډ سرګندوي چې دوی به د پروژو په پلي کولو کې کیفیت او پر ټاکلي وخت د پروژو بشپړېدو ته لومړیتوب ورکوي. د ودانیز شرکت یو تن فنی انجینر کمین خان ویل
د یو ښه تعلیم لپاره یو ښه مکان او ځای دا ضرور دی. نو د دې لپاره د یونیسف د محترم ادارې لخوا نه اته بابا مکتبونه انجو ته په قرارداد باندې ورکړ شوي ټولو ته اطمینان ورکو چې د زری قدر ته به دی کې ان شاء الله چې زیات او کم نه راځي.
د پوهنې ریاست د چارواکو په وینا دا مهال په پکتیا کې 60% خوانځي ودانۍ نه لري او زده کوونکي بيدیاو کې زده کړې کوي. دوی له نړیوالو بنسټونو او ډونرانو غواړي چې د پوهنې له بهیر سربیره دی د پکتیا له اوسیدونکو سره د روغتیا، څښاک پاک اوبو، کرنې، مالدارۍ، کارموندنې او له درنو چارو څخه د ماشومانو د خلاصولو په ګډون نورو برخو کې هم مرستې وکړي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
او د هم دې خبري مجلې ورستای راپور په کندهار کې د پسونو بای لوړې شوې سره لدی چې هر کال معمولا د لوی اختر پر راسي دو سره په افغانستان کې څاروي او بای لوړي خو په دې ولایت کې د پسونو خرڅون کې وچکالی او د حیواني خوراکي موادو د بای لوړ والی د څاروي په ځانګړي ډول د پسونو د بای د لوړې دو لامل بولی. دا په داسې حال کې ده چې خلک د لوی اختر لپاره هم قرباني کوي.
دا د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د څارویو ګنج دی چې د کندهار د یو شمیر ولسوالیو او نور ولایتونو اوسیدونکو پکښې خپل څاروي پلوري. که څه هم معمولا د لوی اختر پر رسیدو سره هر کال په افغانستان کې د څارویو په ځانګړي توګه د پسونو په بیو کې لوړوالی راځي، خو د کندهار د شاولیکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی محمد اسلم چې د غنج ته خپل پسونه د پلور لپاره راوړي دی وایي د وچکالۍ له امله څړځاوینه وچتي او ارسوي د خپل مالداري لپاره حیواني خوراکا په بیو واخلي چې له کبله مجبور دی پسونه په ګرانه بیو پلوري.
گرانی وروره په دغه د پخواسي وو پر وچکلی نوې پسونه په خپل خپل چاغېدل په خپل خپل به ګرځېده خلکو کرایو مصرفونه نه پر کول راتلله د لیخر چېدل اوس وروره پسونه خاص غلیته ولال دی یو پر سلس منې په څلور زره په پنځه زره څلور نیم زره مژه په خرو بیا راول دا کم په شپېتو په اویا زره ست په دغه به موس مشته پیسې نه را جوړ یا خپل په تاوان خرڅو. نو په دغه ګرانی نور خو څنډ بیا غواني اوس په هغه باید په کالدارو ایو څه ګراند په غوانو اس په ارزه کې نه نیو کېږي په هغه کې امد دلیم تر په خوایې ورو په یم نه دی ګراند.
په کندهار کې د پسونو یو شمیر نور پلورونکي هم وایي د وچکالی او د حیواني خوراکي د بیو د لوړوالي لامل د پسونو بی ډیر لوړ سی بیا او پلوري هم کم سوي دي. د دې په خبره د ګنج لريوال یو هلته د زیات کرایي اخیستلو هم دوی لستوند سره مخ کړی دي.
معلومه چې سردار محمد د پراړه منځ په پنځه جه شغانی دي دا به بار موږ په چیش وساتو موږ څه وکړو ګوره د ولې پر اغړم طالبان پرېږدي موږ دا یو څونه خرڅو وای بوزي د دامن ګنجته د دامن ګنجته موږ به ولې موږ څه بوزو الته ګنجته ورننه زو پر پسه باندې شلو جه شغانی راسه غواړي و مالته دوه یو کوټه ځای دی موږ ترقی په جای زره کالداري په جای زره غواني یا په سلویر زره غواني د میاشت راکی دا د جای ځای چې موږ ولو درغه ګنج پرې تقریبا پر زرنج باندې مرست درې سوه څلور سوه افغانۍ مرست کرایه غواړي موږ مجبور یم څه چم وکړو کوم خوا وکړو برابرونه ګرانی ولې نس جوړو.
ما نوم حکیم دی ورور څنګه بده ګران دی چې جواری ګران دی پروګرام نه په 50 افغانۍ من راځي په شپته افغانۍ چې افسر راځي سره دوی مې څه ساتي به تاسو کوي ګټ نه لري نه.
کندهار کې د طالبان حکومت د کرنی او بولګول او مالداري ریاست مسلمان بیا وای د وچکالی او د پس د غشي د زیات تقاضا لامل د پسونو به ولې سوي دي. د دغه ریاست د مالداری امیر مولوی محمد حمید بای پاکستان ته د پسونو د قاچاق مخه تر ډیره نیول سوې ده، خو په ټکو یې لا هم ځینې کسان هڅه کوي چې په بیلابیل لارو پسونه قاچاق کړي چې د قاچاق هم د پسونو پر بیو تاثیر کړي.
یو خو د پسو د غوښو د لوړوالي په دې خاطر دی چې دلته وشکړي د کمدار کې وشکړي ده. اول د همسایه ملکو کې زموږ د پسو د غوښو د خلکو تقاضا ډیره سوې ده، ځکه د افغانستان پسونه شیرین دي غوښې شیرین دي نو د خلکو تقاضا ورته ډېره سوې ده. نو پاره لار چې کپ کچا غې لار وي که په بل لار وي د پسونه دي موږ غواړو چې داسې د بندرونو ته بند سي چې دي د پسونه کورکوه کېږي دي او قرارداد ځای دي ورکړ سي په د کچا غې لارې چې بندې سي پر یېګو په نور لار باندې چې بند سي کېدای سي دوی موږ د پاکستان هېواد سره د ایران هېواد سره ډېر وړ سرحد لرو نو د هغه سره ګرځېدل ناممکن کار دی.
په کندهار کې د پسونو پلورونکو وایي د طالبانو حکومت او پنګوال باید د پسونو د روزنې ځانګړي لوی فارمونه جوړ کړي ترڅو هم نسل ساتل شوی وي او هم په بیو کې کموالی راسي.